نیمایی ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستیو حملو موضوع ته ځانګړې شوې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو بشري مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. یو ان ایس سی آر په خپله ویب پاڼه کې ویلي چې د دې پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. دغه راز ویل شوی چې د دغو افغانانو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر رو مرستې غوښتنه شوې ده. دوه پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د احصایې د مضافو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکو ویل یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوی او نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې اوکراین سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېلی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د اوکراین راتلونکی د ختیځ جبهې له جګړو سره تړلی ده. زیلنسکي ډار ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. ترکی چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو 14 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زه نوري هرکلای کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبې په ورځ په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبې په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د دغه برید مسؤلیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیې قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوي ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري. ویل شوی چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلات کې اخته وو. اوس هم هغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوي، افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم په افغانستان باندې دغه مسأله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دې چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوي وو او دا داخلي دو د هغه ترفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامي عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي، په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یوه لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبه هم دي.
سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع که ورته وګورو، یو کچېرې د پاکستان د خارجي سیاست د نظره په دې شک نشته دی چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو نه مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچېرې په افغانستان کې هر نظام جوړېږي، دوی په مقابل کې یوه مخالفه ډله جوړوي تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهرشاه د وخت نه شروع ده، چې داود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اکمال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام دي. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دکه داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیا داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسله چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي ډیپلوماتیک جبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا یو بزرگ سازی ورته شروع شوه داعش ته. محال دا چې کچېرې موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلو، دلته یو فوج اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنګرونه والو وو، حتی کلي مناطق ته اختیار کړي. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه یې سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي، ولې هغه رسانه کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود
جایو که
فکر کوي
بلی عملیات وشول وافقانه و دې په نظر
فکر کوي یعنی معیار سب تاسو له خبرون دا سترګندګي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه چې تبلیغات د دې لپاره کې دا د له په هغې قوت کې نه ده آیا خبره هم داسې ده
همدا مسله ده یعنی کچېر دې موضوع ته انکشاف ورکوم یعنی دلته ارقام موجود دي ارقام دی کچېر سلیقه برخورد وکړو موضوع ار طرف ته کېدای شي ارقام دا دي چې دا دوی سرکوب شوی دي او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده مثلا دوی
په دې خبرې وکړو دایش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی مننه مایار صاحب رادمنش صاحب تاسو ته درزو بیرته تاسو په خپل څرګندونو کې د اشاره وکړه چې د دایش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د دایش په تشکیل یا تاکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکند دایش په افغانستان کې فعالیت کوي دایش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي چون موږ یو ضعیف هیواد یو د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیفه ده اما پاکستان واقعا د نظامی لنگان قوی ده
رادمنش صاحب اوس په فعلا د دایش په حضور باندې کوم خبري وکړو د پخوانی نظام کې د دایش ځای معلومه په زیر روسي باندې دوی کنټرول درلود د جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړې د دوی پر ضد باندې عملیات کول خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره آیا فکر نه کوي چې د هغه وخت سره کې تاسو دغه وسنی شرایط پرتل کوي طالبان بیا هم توانیدل دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوي وکړي
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده پاکستان د داعش د تعلیم او تربیې په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزنې لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي یقینا مهمه او ډیره مشکل دادای چې په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلود هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده
بله
دا ډیره خطرناک ده که ځای معلوم نه ای ډیر خطرناک
بس تاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډلې نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې دی فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه ځین استفاده وکړي په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کی د دوی په نفع کې بنی او د دوی نفع هم دادی سی بیا یو بل دله پیدا کی د طالبانو په مقابل کې استعمال کی او اوس دا دله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ازمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کی او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دی او لاس راوړي
بله مننه مایار صاحب مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې دایشي و بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري فکر کوي چې بیرته به په دغه حملو سره وکول شي چې په افغانستان کې کچېره د سیمې هوادونه هم تر شا ولاړ وي وکول شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي
د افغانستان جمعیت سره د رواني د نکانه سیمه یې یو د بیگانه زړه خاصیت لري یعنی دلتا دسه جایگاه دی پیدا کول هیچی دی تاریخ نه او امارت اسلامی چه دا یو افغانی افکار لري او دبر طرف نرایم یعنی دا خپل نرایتم یو تحدید ده دا سیاسی مسائل چې دي دا څو اباده لري کله چې منفي کله چې مثبت اباد د امارت اسلامي لپاره کچېره په جزئي ډول دایښ یو تهدید کېدای شي د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا د نور غوانیان یا مثلا روسیا د یو قدرت په شکل دا دې ته دایښ یو تهدید ده یعنی دا باعث دی کیږي چې دلته روابط تنظیم شي یا موږ د نشانی ګورو د نشانه قتل کیږي یعنی که چې د دې نه ورته قتل شي دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي خو د عملا که چېرې وضعیت وکتل شي یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق د دوی عملیات ډېر زیات موفق و خو مسله دغه خبری ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي یعنی کوم مثبت مسائل چې دي هغه پر مطبوعاتو کې ډېر راځي نه اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه دغه ده چې دا شخص محور نه ده یعنی اشخاص باندې کچې نور احزاب وګوري کچې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي حزب باندې منځي طالب د یو جریان نه ده طالب یو اصول محور جریان ده اوسکار د اصول دي کچې د دې رهبری د خپل رهبران د لاسهار کړ
خو معیار صاحب فکر نکوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د مولا هبت الله نږدې کړي ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده د وجل فکر نکوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګي پیدا کړي
مختل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې یو کوم مقالات چې زه یې په کله نرم د یو فرد یا د انصار یا مسلمان په صفت یعنی د دې ځای کې دل یا د شهادت د وظایف ده دې کې شک نشته خو دا د دې فلسفه د امارت د څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي موقف دوی ته یو قربانی ده یو مسئولیت او د بل طرف نه مسئله د څه ده چې کچېره په دوی کې زیات راځي په دوی د جریان پیاوړی کیږي موږ وکتل چې دوی څو د خپل رهبری د لاسته ورکړو مشران ډېر کلیدي کسان یعنی کچېره دغه مسائل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي دا جریان ټول د منځ دی یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځ دی
مننه مایار صاحب رادمنش صاحب تاسو مخکې اشاره وکړل چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه وسی په حکومت ولای کې ځکه چې د ټي ټي پی او غواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیل غوي ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوال مبارزې ته مخ کړی دا رادانګل دي په افغانستان کې دغه ورسته زینو حمله تک وروګرزو د چین پر ادباو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت دی روسي پر سفارت د زینو حملو مسؤلیت دایښ واخیست د ورستې حملو ته په پام سره څومره ک دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي د افغانستان گاونډیانو په تیر بیا منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې دایښ هم د خپل ځان لپاره یو غواخ بولی په دغه هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي
تاسو ته به تر معلومه ده سیمه مبارزه دغه سبنه کې جی سي مثلا 8 نفر په مزار شریف کې د منځل لار ویل کېده چې دا دایښ د امدایښ نو زین سایمن سبان او زین ملکی خلق یو شرکت کې کار کول د دوی لطرف نه پر دوی باندې حمله وشو او تاسو ته به تر معلومه ده دا خلق پاکستان کابل تر راغله او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم دایښ مثلا په هرات کې درې نفر دایښیان په محبس کې بندي وو دوی د محبس نه وېستل دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان حالتي او نظامی سړی وو چې د هلمند حالت خپل کوچ ور انتقال کړی وو د دوی په کور کې د نن یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول دایښیان وو اما دایښیان نه وو هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړی د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د دایښ غړي وو کنه خو عملیات سره رسول دي ځکه دایښ جغرافیه نه لري ځای نه لري چې په هغه باندې عملیات وکړي مخکې ځای معلوم محرومو
دا دا هرات خودمون زايده حالت لوريان اخكار او طول خلق وايسي صوفي همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل چې په کور کې و د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوي او ز بيخي په دې باندې یقیني
بله رادمنه صاحب زما پوښتنه ده که پوښتنه تراش سوچه داعش شو اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي طالبان لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی
معلوم
دی منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ اسیا د منځنۍ اسیا خپل آمادګیګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندې چې امکانات دې چې مونږ د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و دا په څه معنا دی دا په دې معنا دی سیدی رښتیا هغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید زاله و نه ګرځي دا رد کړي او همدارنګه ندیم صاحب وایي سي مونږ هغه کسان سي د طالبان په مقابل کې خبرې کوي یا صلاح استعمال کوي
پر انتقاد
کوي دوی واجب القتل دي دا ټول مسائل سي دي دا ټول مسائل سي دي نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي بلکې نور هغه تروریستي د لسپ ته پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا دی راسانه ده دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې بعد په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي
من نه راتمنه صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات او خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس لډیر سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوئ چې دغه ناراضیتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې بل لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوګي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي چې دا عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنگ نه وتلې هیواد دی په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیان هیڅ د پر وړیدل جنایي او امنیتی مسائل یعنی د هغه آباد دي چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا شپږ تاویات در متدین د تداویل اندنیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلک ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کومنه د دستوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شویده یو بود بل مسئله دا چه ده طالب تا یا مثلا امارت اسلامی تا پر نظامی دگر که ما تا یا ما تاورکول دا به دیر سخت و گرام کاری اغا نیرو چه پر اسمی دول تقریبا تاویه میلیارد دلار پوره د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته او الا لاس میلیارد ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت یو لک 50,000 اضافه رسي چې اکثریت د دوه په صدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو ته تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت او بل مسله دا چې کچېره یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچېره یو داخلي تهدید یو نظام می جریان ته نوی چدی په جنگ کې شل کاله یا دغنی ځاغه په جنگ کې فعال شوی که نظامی تهدید دی همغه تاسو خبره کی اما خبره چې دوی په داخلي اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وایي
یعنی دا خپل د دوی د مشکل ورته جوړی.
یعنی فکر کوي چې کدا د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه زی
دا به یو عامل وي، په خصوص یو نظامی او جنگی جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده. یعنی زوس دوی تاریخ هم چې د دوی با وجود دوی چې شل کال په جنگ یو څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي، څنګه وکول شي ارزش چې د مو ګاډي هوادونه هم دوی د سره مشته وګریوان څنګه وکول د مسالم کنټرول کړي.
مننه مایر صاحب. رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وایي چې طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نورې ترګړې ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې که چیرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم داره ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې چې په افغانستان کې اوسسته، دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پایندې کم بی. زه په دې ان یم چې که طالبان وکول شي سي امنیت تامین کی، مهمه دا ده چې دوی فقر د منځو یوسي. پرون نه بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه وخت نه لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافق نامې تطبیق حتمی کی، او همدارنګ ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول شي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ وخت ځان نه دی حق کړی، او خلق د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي.
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوب پیل کړی دا، آیا فکر کوي چې دیو بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوب پیل کړی نه، بلکې هغه خپل سابقه لوب ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده. یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتمان پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامی دغه نه قوی نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقیل یو کوي بدل لوبي سره هم چې په ګټه وي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود یمنتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سس چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اشتې خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث مانوریاس نور د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په بلسته مخته یوړ.
ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو خپل وجود دا پر هرونو نامو یا رکیگی پزولانو کے بندوانا زندگی دیرہو ستانا بغیر